احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د امنیت په اړه وایي
څارنه، څېړنه او استخبارات د خلیج له هیوادونو کېږي.
د لوید آسټن د دې څرګندونو په اړه مې د جنرال دولت وزیري نظر اخیستی.
اوس مهال خو تخنیک ډېر پرمختللی دی، کېدلی شي
د نړیوالو مذهبي ازادیو لپاره د امریکا کمیسیون په افغانستان کې مذهبي اقلیتونو ته اندېښنه ښکاره کړې. افغان دولت وایي
طالبانو ته او هغو ډلو ته چې طالبانو د فعالیت زمینه ورته برابره کړې ده دا مسؤلیت هغوی په غاړه دی.
په پکتیا کې مو د کورونا ناروغۍ له حاله خبرو.
په دغه دوه میاشتو کې واقعات هم زیات شوي دي او په دې کې مړینه هم زیاته شوې ده.
او په دې خبرونه کې راشد خان په څلور اوورونو کې 15 وکټ واخیستې. تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
نړیوال بانک وایي په سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ دی. په پکتیا کې د لسګونو وسلولو د وژلو ادعا وسوه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې بیلاروس په یوه شړل سوي دولت د بدلېدو په حال کې دی. د نړیوال بانک یو مسؤول وایي دغه اداره په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. د نړیوال بانک د جنوبی آسیا د څنګه مرستيال هارتویک شیفر کابل ته د خپل درې ورځنی سفر په پای کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
The World Bank stands firm with Afghanistan.
نړیوال بانک له افغانستان سره کلک ولاړ دی په داسې وخت کې چې دا هیواد له ننګونو سره مخ دی. موږ باور لرو چې افغانستان د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، سو سوله ییزه راتلونکی ولري او په خپلو پښو ودرېږي.
ښاغلی شیفر په خپل پیغام کې زیاته کړې چې افغان چارواکو ته د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د پکتیا امنیه قمندانی په زرمت ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې لسګونو وسلولو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قمندانی ویان محمد لال امیری نن رسنوی ته ویلي په دغو عملیاتو کې 15 شپېته وسلول وژل سوي دي.
15 شپېته تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي، همدارنګه 45 تنه نور مرګونی زخمیان دي. همدارنګه اوس هم عملیات جریان لري او د پکتیا په ټولو سیمو کې به موږ د وسلوال مخالفینو جاړې وروکو او د هر ځای کې چې دوی فعالیت یې هغه به صفر تر سو.
د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي چې په زرمت کې د پیل سویو عملیاتو هدف د دې ولسوالۍ تصفیه ده. وسلولو طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو کې د جګړې ښکېل لوري یوه او بل ته د جګړې په ډګرونو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. ایرانۍ رسنۍ وایي یوې څا ته د یوه ډله افغان پناه غوښتونکو د لوېدو په پیښه کې 2 تنه مړه او 28 تنه نور ټپیان سوي دي. د ایران د ځوانو خبریالانو آژانس راپور ورکړی دغه پناه غوښتونکي د غبرګولي د 18مې پر ماښام وروسته له هغې څا ته ولوېدل چې امنیتي ځواکونو ورته د درېدو امر وکړ. بلخوا ایلنا خبري آژانس وایي دغه غیر قانوني افغان کډوال د تعقیب پر مهال په تیاری کې د تېښتې له کبله څا ته لوېدلی دي. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ بیا د افغان پناه غوښتونکو پر موټر د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو درې کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي وو. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې د ایران سرحدي ځواکونو د تیر لمریز کال د غویي یا ثور پر 12مه 24 افغان پناه غوښتونکي تر وهلو ډبولو وروسته مجبور کړل چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. له دې ډلې 12 تنه مړه او 18 تنه نور تر اوسه تري تم دي. تکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستان د اومن پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. لوبه د افغانستان پر وخت د ماخوستان پر 9 بجو او 24 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل
خب عمان از هر راست که فکر کنید
له هر اړخ که فکر وکړو د عمان درجه لمش وړه ده. خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیما ویرنه لرو. موږ د یوې شی فعالی د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مهم کړي دي.
د لوبي نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په خطر کې ترسره کیږي. د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه له بنګلاديش سره مساوي شوې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلي بالر راشد خان تیره شپه د پاکستان په سوپر لیګ مسابقه کې 15 لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پېښور زلمی په وړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. هغه شل منډې ورکړې او 15 لوبغاړي وسوځول چې په تجارتي کرکټ کې نوی ریکارډ هم جوړ کړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې بیلاروس په یو شړل سوي دولت د بدلیدو په حال کې دی. ډومینیک راب دا خبره داسې وخت کوي چې بیلاروس د اپوزیسیون د یوه فعال رامن پراتاسویچ او د هغه د ملګري د نیولو لپاره د مې میاشتې پر 23 د راین ایر هوایي شرکت یوه ملکي الوتکه د منسک پر هوایي ډګر کښېناستو ته مجبوره کړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب له رویټرز اژانس سره نن په مرکه کې وویل دې ته اړتیا لرو چې بیلاروس د نړیوال قانون د بنسټیز حاکمیت لپاره اساسي ګامونه واخلي. تر دې یو ورځ مخکې اروپایي پارلمان د راین ایر هوایي شرکت د الوتکې د جبري کښېنولو له کبله د بیلاروس په وړاندې د اقتصادي بندیزونو او نورو اقداماتو غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د یوه بس د چپه کېدو په پیښه کې د مړو شمېر 23 ته رسېدلی دی. دغه بس نن سهار د یوه صوفي له زیارت څخه زیارت کوونکي د سند ایالت د دو ښار ته لېږدول چې په خوزدار کې چپه سو او ګڼ نور کسان یې ټپیان کړل. په خوزدار کې د پولیسو یوه محلي چارواکي ویلي ژغورونکو ټپیان نږدې روغتون ته لېږدولي دي. تر دې مخکې د وژل سو شمېر د 300 او 900 ترمنځ شول سوی و. چارواکو ویلي موټر چلوونکي د زیات سرعت له کبله د تاویدو په وخت کې بې کنټروله سو او موټر ورڅخه چپه سو. ځینو چارواکو ویلي چې روسیا ایران ته د سټلایټ د پرمختللي سیستم د ورکولو په چمتووالي بوخته ده. د امریکا او منځني ختیځ ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي د روسیې دا کار به په سیمه او له هغې هاخوا د تهران څارنه لا پراخه او پرمختللې کړي. په راپور کې راغلي چې په روسیه کې جوړ سوی د کانوپوس وی په نوم د سټلایټ سیستم او پرمختللې کامرا یې ښایي په 2 میاشتو کې فعاله کړی سي. د واشنگټن پوسټ په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا خبر داسې وخت خپریږي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په هدف د نړیوال تړون د بیا برحاله کېدو لپاره سختې خبرې روانې دي. بلخوا ټاکل سوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایډن را روانه چهارشنبه په جنیف کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري.
دا سجی رډو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد چیبریم ستاسو کوربه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د خلیج په هیوادونو کې د دوی د پوځي اډو په مرسته په افغانستان کې خپل جنگي استخباراتي او د سارنې ماموریت پیل کړی دی. جنرال لوید آستن د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل همدا اوس امریکایي پوځیان د هوایي ګزمو او سارنې لپاره الوتکې د خلیج له هیوادونو افغانستان ته لیږي. په ورته وخت کې د امریکا د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل مسؤلانه بولي، خو په تلپاتې ډول د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د پینټاګان مشر جنرال لوید آستین وایي د خلیج حوزې هیوادونو کې د امریکایي پوځي اډو په مرسته افغانستان کې جنگي او استخباراتي ماموریت پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته ویلي له افغانستان د متحده ایالاتو د عسکرو له وتو وروسته د ترهګرۍ ضد ماموریت لپاره دوی اړ دي چې په پرله پسې توګه دا هیواد د هوا له لارې وڅاري. جنرال آستین وویل دا ماموریت لوړاندې پیل شوی.
د افق ورهاخوا واکونو د زیاتېدو وړتیا او لوړولو په برخه کې زموږ د هڅو په دوام یوازې دومره ویلی شم هغه ډول چې موږ ډیر ظرفیت له هیواده بهر کړ، اوس مهال موږ له دې لارې ډیر څه کوو. څارنه، څېړنه او استخبارات د خلیج له هیوادونو کیږي. زموږ د ډیرو جنگي الوتکو ماموریت له خلیجي هیوادونو په یو چوکاټ کې کیږي. اوس موږ دا واک لرو.
د امریکا دفاع وزیر داسې مالدات څرګندونه کوي چې پرون نیویارک ټایمز ولیکل پینټاګان د داسې جواز ترلاسه کولو هڅه کې دی چې د امریکایي عسکرو له وتو وروسته که کابل او یا هم د بل مهم ښار د سقوط ګواښ وي، دوی د افغان ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. خود پینټاګان مشر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته دا هم وویل چې له افغانستان په بشپړ ډول د دوی له وتو وروسته به افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول ډیر ستونزمن وي. د امریکا دفاع وزیر دا هم تایید کړ چې د افغانستان له ګاونډیانو په یو هیواد کې د پوځي اډو د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي، خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې امریکا غواړي له ډیورن هغه اړه قبایلي سیمو کې پوځي اډې جوړې کړي. پاکستاني چارواکو دا راپور رد کړ او طالبانو هم ګواښ وکړ که دا کار وشي د جګړې د بدو پایلو مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې امریکایي عسکرو ته پوځي اډې ورکوي. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد د جنګي ماموریت د دوام په خاطر د حل لار لټولو هڅه کوي چې له افغانستاني د عسکرو د وتو لړۍ له نیمایي زیاته بشپړه شوې ده. د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته د امریکا د ګډو ځواکونو قومندان جنرال مارک میلي د امریکایي عسکرو د وتو دا بهیر مسؤولانه او منظم وباله.
هغه ډول چې ووایي زموږ ګډ ځواکونه په خوندي مسؤولانه او ستراتیژیک ډول له افغانستانه ستنېږي، داسې مهال چې د افغان ځواکونو د تلپاتې ملاتړ ډاډ شته.
له افغان ځواکونو د ملاتړ یوه بنسټیزه برخه د هوایي قواو تجهیز او مالی ملاتړ دی. امریکا په وروستیو کې د دې چارې پر مخ وړلو لپاره ټټر وهلی او کابل ته د پلاوي په وروستي سفر کې په دې موضوع بشپړ بحثونه شوي، خو کارپوهان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د استخباراتي او جنګي الوتکو ورکړه، په تخنیکي برخه کې د پرسونل روزل، د جنګي تجهیزاتو برابرول او تر خواهی د ترانسپورټي الوتکو ورکړه مهم فکټورونه بولي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلي له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل مسؤولانه بولي، خو په تلپاتې ډول د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکوي. تازه د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ خبرې کړې دي او له افغانستان سره یې د نویو ژمنو خبره کړې ده. تفصیل له اټملن څخه.
مننه شیبر صاحب. د ناټو عموم منشي څو شېبې مخکې په یوه خبري غونډه کې چې لام دغه خبري غونډه روانه ده وویل چې دا سازمان به په خپل راتلونکي سرمشري سره کې د نورو مسلو سربیره د افغانستان په اړه هم خبري وکړي. یان ستولتنبرګ چې په بروکسل کې د ناټو د مرکزی دفتر نه په انلاین خبري غونډه کې غږیده، ویل ناټو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیږي خو د ناټو ملاتړ له افغانستان سره دوام کوي. له د څخه یوې خبریالې یوې افغان خبریالې وپوښتل چې پرلپسې څو لسوالۍ د طالبانو لخوا نیول شوي دي او د افغان ځواکونو سره د ناټو د ملاتړ د راتلونکي ملاتړ څرنګوالی به څنګه وي. یان ستولتنبرګ د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی له هغه خطرونو او همدارنګه له هغه ننګونو خبر دي او پی پوهیږي چې د دوی د پوځي حضور په نشتون کې به رامنځته کیږي او په همدې خاطر دوی غواړي چې په بیلابیلو لارو د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ویل چې د دوی ملکی حضور به په افغانستان کې او د افغانستان د ادارو لپاره به د سلام مشورو په برخه کې کار کوي. همدارنګه ویل چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یا د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو لپاره په یو بهرني هیواد کې چې مخکې دا خبره د ناټو چارواکو کړې ده د دوی پر روزنه باندې هم دوی دا مهال غور کوي. بل مهم ټکی چې د یاد کوي ویل چې دوی غواړي چې په افغانستان کې د کابل هوایي ډګر په څیر باندې زیربنایي تاسیسات او پروژې فعال وساتي او په دې باندې تمرکز وکړي. د ویل چې ناټو په دې کې ډېره لیوالتیا لري چې د کابل هوایي ډګر په نړیوالو معیارونو همداسې چې دی فعالیت ته دوام ورکړلی شي. د یان ستولتنبرګ په وینا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره دا مهمه ده، د نړیوالې ټولنې لپاره، د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لپاره او همدارنګه د مرستندویه ماموریتونو لپاره د کابل د هوایي ډګر فعال ساتل ډیر مهم دي. همدارنګه ترکیې ته اشاره وکړه چې له ترکیې سره چې خپل د ناټو غړیتوب لري د دوی بحثونه روان دي، خبرې روانې دي چې کېدلی شي ترکیې ځواکونه په دغه هوایي ډګر کې پاتې شي. دوی ونه ویل چې په دې اړه پرېکړه شوې، خو ویلي چې له ترکیې سره بحثونه روان دي. دا څرګندونې نوموړی په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې ده د دوشنبې په ورځ یعنې د جون په 14مه د ناټو د غړو هیوادونو مشران سره راټول شي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن به د لومړي ځل لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه په دغه غونډه کې په د ناټو په دې سرمشریزه کې برخه اخلي. ډېر د مخکې د ډونالډ ټرمپ په وخت کې د ناټو د اروپایي متحدانو او امریکا ترمنځ اړیکې یو څه زیانمنې شوې وې او ډېر تمرکز اوس پر دې دی چې د ناټو او د امریکا د متحده ایالاتو د ناټو د نورو غړو او د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې پیاوړې شي.
مننه صاحب. نن د ازادي راډیو په سهارنیو خبرونو کې نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې د موضوع ته اشاره شوې وه چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د ناټو غړو ته وړاندیز کړی دی چې د کابل د هوایي ډګر امنیت په ساتي، خو ترکیه په ورته وخت کې ویل دي چې په دې برخه کې باید د ناټو نور غړي هیوادونه له ترکیه سره مرسته وکړي. اوس پر راشم دې ته دا موضوع به له جنرال دولت وزیری سره وسیړم چې د امریکا ځینې چارواکي وایي چې د خلیج عربي هیوادو به امریکا په افغانستان کې امنیت تامینوي. امریکا په قطر کې لوی پوځي اډه لري، په کویت کې هم اډه لري او په بحرین کې هم امریکا د پوځیانو اډه لري. لری واټنه د امریکا آیا د افغانستان امنیت څارلی شي؟ جنرال دولت وزیری وایي
اوس مهال خو تخنیک ډیر پرمختللی دی، کېدلی شي چې د بی پیلوټ الوتکو په واسطه یا د ډېر عصري تخنیک په واسطه دلته اهداف چې ډېر موزیر وي یا ډېر خطرناک وڅاري.
جنرال صاحب وزیری چې ورته ګورو تر اوسه پورې چې امریکا ځینې مهم عملیات له لرې واټنه کړي دي، مثلا د اوسامه بن لادن په ضد په پاکستان کې عملیات، د طالبانو د رژیم په وخت کې په خوست کې عملیات، له دغو عملیاتو نور نه خبروي، نو ستاسو په باور کې چیرته دوی په خپل سر عملیاتو کې او له افغانستان سره همغږي نه وي ستونزمن بی؟
کچیرې په کاملا همغږي اجرا شي د عملیات تر یو حده پورې دا مشکلات حلولی شي، مګر کچیرې همغږي موجوده نه وي او دوی په خپل سر باندې عملیات کوي او هغه اهداف چې د دوی لپاره په کار وي د القاعده په نامه باندې یا د داعش په نامه باندې، بیا دا د افغانستان لپاره په ګټه نه تمامیږي. دا کاملا په دې کې ملکی تلفات رامنځته کیږي، خلک وژل کیږي، د خلکو نفرت زیاتیږي، دا ګټه نه لري، قطعا ګټه نه لري. تر څو چې ګډه محل قومانده نه وي او ګډ تصمیم نه وي او ګډ اهداف یو بل سره شریک نشي، او هغه څه چې د افغانستان لپاره ضرور دي، هغه اهداف چې د افغانستان لپاره ضرور دي چې له منځه یوړل شي، په هغې باندې دوی توجه ونه کړي، پاملرنه ورته ونه کړي، بیا دا ګټه نه لري.
دلته بیا دا اندېښنه هم ممکن امریکایان ولري که چېرته له افغانستان سره مهم اهداف همغږه کوي شاید افشا شي ورلمخ.
تاسو وګورئ په افغانستان کې په دفاع وزارت کې، په ملي امنیت ریاست کې، یا په کورنۍ چارو وزارت کې موږ کشفي او استخباراتي ارګانونه لرو. دلته خو خبره دا ده چې داسې کسان باید وګمارل شي. د کډری سیستم په خپل باندې یو مهمه خبره ده، دې لپاره باید توجه وشي. هغه کسان چې د نورو نوکران نه دي، نورو سره اړیکې نه لري، دا کاملا دلته ښکاره دي، ټول خلک په پوهیږي. په دا کشفي ارګانونو کې، په استخباراتي ارګانونو کې باید اعتماد وړ کسان وي او اهداف هم هغوی سره شریک شي، د هر چا سره شریک نه شي. هغه یو خاص محل قومانده وي، خاص ځانګړي کسان چې د اعتماد او باور وړ وي، هغوی په دې محل قومانده کې موجود وي.
تاسو په پیل کې د مرکې دې ته اشاره وکړه چې بی پیلوټ الوتکې هم کېدای شي چې له خلیج تر افغانستان پورې راشي، ترمنځ ایران دی، آیا خند نشي پیدا کړي؟
په دې اخیرو کې اوازه وه چې دوی په پاکستان کې پوځي اډې جوړي او د هغې ځای نه بدلته اهداف ولي. پاکستانیانو اعلان وکړ چې کچېرې کوم اهداف چې موږ ورکو موږ سره شریکي، په هغه صورت کې موږ اجازه ورکو کنه اجازه نه ورکو. چې دا د اوازو په اندازه کې وه او که رښتیا وو هر څومره، خو مسله دا ده چې دې په ځای باندې دوی کولی شي چې زموږ هوایي پوځ او زموږ استخباراتي چینلونه یا کشپی چینلونه تقویه کی، خی تقویه کی، توجه ورته وکړي. د دې په ځای باندې دا کار ډیره ګټه لري، او د دې په نسبت باندې چې دوی د خلیج دندلته بمبارد وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسیون په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د مذهبي لږکیو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د دې کمیسیون په کلنی راپور کې راغلی دی چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې مذهبي ازادۍ په سیاسي بې ثباتۍ کې له ستونزو سره مخامخ وه. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو حملې د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي کمیسون اندېښنې زیاتې کړې. د امریکا د دولتي بنسټ هر کال په نړۍ کې پر مذهبي ازادۍ راپور جوړوي. د دې بنسټ په تازه راپور کې چې د 2000 میلادي کال په اړه خبر کړي راغلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک او د بین الافغاني خبرو له پیل وروسته هم د هیواد کې امنیتي حالت ښه نشول او پر مذهبي لږکیو حملې زیاتې شوې چې لامل زیات شمیر خلک په ځانګړي ډول سکان وژل شول. د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د ځانګړي کمیسیون کمشنر فریدریک دوی،
که څه هم افغان حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت هڅه کړې، خو د مذهبي لږکیو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته نه دی رسیدلی. ډېرې لارې شته چې له مخې د امریکا متحده ایالات له افغانستانه وغواړي چې د خپلو خلکو مذهبي او بشري حقونه تامین کړي.
دا راپور چې پنځمه د شپې نه وخت خپور شو، طالبان او داعش وسلواله ډله پکې په افغانستان کې پر مذهبي لګکیو د حملو مسول بلل شوی. په راپور کې طالبان تورن شوی چې تر خپل واک لاندې سیمو کې مذهبي ازادۍ او تجمن نه دي، او آن کله کله خو مذهبي اقلیتونه د خپلو عقایدو لمخې مجازات کوي، خو په دې راپور کې په دې اړه کومه بیلګه نه ده یاد شوې. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څوم په دې اړه زموږ پیغام ځواب نه کړو، خو له دې وړاندې د ډلې په مذهبي لګکیو په حملو کې لاس لرل رد کړی دی. د دې راپور په اخر کې د امریکا حکومت ته وړاندیز شوی چې افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څار د هغه هیوادونو په لړلیک کې ځای کړي چې مذهبي ازادي پکې نقضیږي. دې بنسټ دا غوښتنه هم کړې چې باید طالبان د مذهبي ازادیو د نقض کوونکو په توګه د دې لړلیک د ځانګړې پاملرنې په برخه کې ځای کړل شي. په ورته وخت کې افغان حکومت د اساسي قانون پر بنسټ د مذهبي لګکیو حقونو ته ځان ژمن بولي او طالبان پر دوی د هر ډول حملو مسؤلین بولي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینپال
په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې کوم جنایات شوي دي، په ځانګړې توګه لزکي، مذهبي لزکي او قومي لزکي په نشت شوي دي، دغو ټولو مسؤلیت طالبانو ته او هغو ډلو ته چې طالبانو د فعالیت زمینه ورته برابره کړې ده، دا مسؤلیت هغوی په غاړه دی.
د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي کمیسون په کلنی راپور کې راغلی چې باید په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ او څرنګوالی د سولې په خبرو کې د بحث مهمه موضوع وي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د پکتیا ولایت چارواکي له خلکو غواړي چې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره د روغتیايي کارکوونکو لارښوونې په پام کې ونیسي. دوی زیاتوي په دې ولایت کې د کورونا وبا پیښو ته د رسیدنې په موخه د ټولو روغتیايي مرکزونو د امکاناتو او نیمګړتیاو اساسي ارزونه پیل شوې چې په دوو اونیو کې به بشپړه شي. د پکتیا روغتیايي مسؤلان په دې ولایت کې د کورونا وبا مثبتې پیښې زیاتې شي، یا وایي چې په سلو شکمنو کسانو کې د 8 تنو واقعیت مثبت وي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا چارواکی وایي چې د کورونا وبا دریمې څپې د نړۍ او افغانستان په کچه روغتیایي سکتور د ګواښ سره مخامخ کړی دی. دوی له خلکو غواړي د دې لپاره چې عادي مرضونه ورته زیان ونه رسوي، اړینه ده چې د کورونا وبا څخه د ځان ساتنې په اړه د روغتیایي کارکوونکو لارښوونې عملي کړي. د جمعې په ورځ د پکتیا والی محمد حلیم فدایی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ټولو خلکو ته باید دي چې د کورونا وبا له درېمې څپې څخه د ځان ساتنې په خاطر د خپل مسؤلیتونو اداینې ته پام وکړي.
د دې لپاره چې وګړي ښه صحت ولري او هغه عادي مرضونه دوی ته زیان ونه رسوي، ډېر اړینه ده چې د کورونا په اړه باندې چې کوم دي ډاکټرانو سپارښتنې دي هغوی ته توجه وکړي، ځکه اوس وخت کې زموږ د اکثرو روغتیایي مراکزو په شمول د عامې روغتیا ډیر تمرکز هغه د کرونا په دغه درېمه څپه او خدای دې ونکړي څلورمه څپه هم راینسي په دې باندې ده.
محمد حلیم فدایی زیاتوي په دې ولایت کې د ټولو روغتیایي خدمتونو هر اړخیز ارزونه پیل شوې ده چې د دوه اونیو په موده کې به بشپړه شي. د پکتیا روغتیایي مسؤلین هم وایي په وروستیو دوو میاشتو کې د کرونا وبا واقعیت ډیر شوي او حملې کبله مړینه زیاته شوې ده. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زیول
په دغه دوه میاشتو کې واقعیت هم زیات شوی دی او په دې کې مړینه هم زیات شوی ده او په دې کې وخیم ناروغان هم زیات شوی دي. نو په همدغه وجه باندې دا یو درېمه سپه ده چې شروع شوی په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې واقعیت ډېر دی، په پکتیا کې هم زیات شوی دی.
د پکتیاوالو اندېښنې کورونا ته بلورته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په دوو روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاوي فعال کړي. جزئیات په دې راپور کې
په کابل کې په کورونا وبا د اختشب یو کسانو لپاره د اکسیجن پر کمی د نیوکو وروسته د عامې روغتیا وزارت د دې ښار په دوو روغتونونو کې د اکسیجن د تولید د دزګاو له فعالېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل دا دوه دزګاوي د افغان جاپان او قصبي په روغتونونو کې چې پر کووېټ 19 ناروغۍ د اختشب یو کسانو لپاره ځانګړي شوي لګیدلې او فعالیت پیل کړی دی.
د افغان جاپان روغتون او بل هم د قصبي روغتون چې په 15مه ناحیه کې واقع دی دغه دزګاوي نصب شوي چې په دغه دزګاو په نصبولو سره زموږ د اکسیجن د کمبود په برخه کې چې کومه ستونزه او مشکل موجود و تر ډېره حده پورې دغه مشکل حل شو.
بل لور ته د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح هوایی که د اکسیجن د تولید دستگاهو د لګولو اجازه ورکړل شي چارې به چټک شي. ښاغلی مجروح په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي که د نړیوالو مؤسساتو پر ځای د اکسیجن د تولید د دستگاهو د لګېدو او مونتاژ واک وزارت ته ورکړل شي، په هرو دوو شپو کې به په یو ولایت کې د اکسیجن د تولید دستگاه تر لګېدو وروسته فعال شي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د کورونا وبا درېیمه څپه لا هم روانه ده او خلک باید روغتیایي او ټولنیزو سپارښتنو ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت وایي تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د کورونا له شکمنو 2948 تنو د 1024 تنو معاینه مثبته ختلې. په همدې موده کې بیا پر کووید 19 ناروغۍ 8 تنه اخته شوي مړه شوي، خو 314 نور بیا رغېدلي دي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې د کورونا وبا له پیل تر اوسه په دې هیواد کې 88,000 او 240 تنه پر کووید 19 ناروغۍ اخته شوي، چې له دې شمېر یې 3,449 مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د نړۍ وستر سناتي هیوادونو نن په خپل سر مشیزه کې ګڼو هیوادونو ته د کورونا وبا پر ضد د واکسین ستره مرسته اعلانوي. جزئیات په دې راپور کې
تمه کیږي چې د وسترو شتمنو صنعتي هیوادونو مشران به نن په بریتانیا کې په خپل درې ورځنۍ سرمشیزه کې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د 1 میلیارد ډوز کورونا ضد واکسین مرستې ژمنه وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون دا ژمنه اعلان کړه، خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې هر هیواد به له بېوزلو هیوادونو سره د مرستې لپاره د کورونا وایرس څومره واکسین په غاړه واخلي. خو د دوی هدف دا دی چې تر 2022 پورې په نړۍ کې ټولو انسانانو ته واکسین ورسیږي او دا وبا ختم شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې هیواد به راتلونکی کال 500 میلیون ډوز فایزر واکسین کوواکس پروګرام ته وسپاري، چې د نړۍ 2 نیوي کم عایدو یا د متوسط عاید هیوادونو ته ورکړي. بریتانیا وایي 100 میلیون ډوزه اضافي واکسین به راتلونکی کال نورو هیوادونو ته ورکړي. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې وویل توقع ده چې په سرمشیزه کې به مشان اعلان وکوي چې دوی په ګډه د کووید 19 لږ تر لږه 1 میلیارد ډوزه واکسین نورو هیوادونو ته ورکوي، او د واکسین جوړولو فابریکو ته پلان جوړوي چې د دغه هدف د پوره کولو لپاره واکسین مهیا کړي. د وسترو صنعتي هیوادونو په نننۍ سرمشیزه کې په نړۍ کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د هلو ځلو چټکتیا د دوی د بحث یوه موضوع ده. په دې سرمشیزه کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، کاناډا، جاپان او ایټالیا مشران ګډون کوي. د امریکا په متحدو ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د خلکو د واکسین کولو چارې پر مخ تللې، خو ګڼ نور هیوادونه د واکسین د کموالي له ستونزو سره مخامخ دي، چې له کبله د دغو هیوادونو کمزوری اقتصاد نور هم کمزوری کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې یو چارواکی وایي نږدې په سلو کې 90 افریقایي هیوادونه د واکسین د هغه هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راځي چې پر اساس یې باید تر سپتمبر میاشتې پورې د دغو هیوادونو په سلو کې 10 وګړي واکسین شي. په هند کې لا هم د کورونا وبا شدت کم شوی نه دی. دغه هیواد ویلي چې په یوه ورځ کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمېر تر 6,000 لوړ دی.
راشد خان بیګا د پاکستان سوپر لیگ کې غوره لوبغاړی شو. د پوڅلورو اوورونو کې 5 وکټې واخیستې.
راشد خان افغان ستوري بالر د پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ په بیګانه لوب کې سیال لوبغاړي اوټ کړل 15 وکټې. لومړی وار چې راشد خان په تجارتي لوب کې په تیر بیا د پاکستان سوپر لیگ کې دومره وکټې واخیستې.
5 wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s.
راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پېښور زلمی په وړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. هغه 60 منډې ورکړې او 15 لوبغاړي وسوځول. لاهور قلندرز 170 منډې کړې وې او په وړاندې پېښور ټیم په 160 منډو ایسار شو، چې په کې د راشد خان 15 وکټو مهم رول ادا کړ. راشد خان تر دې مخکې د پاکستان سوپر لیگ په اولنۍ لوبه کې وړمشپه اسلام آباد یونایټډ ټیم په وړاندې هم د لوبې غوره لوبغاړي جایزه اخیستې وه. په هغه لوبه کې راشد خان د لاهور په ګټه په څلورو اورونو کې یوه وکټ اخیستې وه او یوازې نهه منډې ورکړې وې. په توپوهنه کې بیا په پنځو بالونو پنځلس منډې وکړې. د راشد خان ټیم لاهور قلندرز د پاکستان د سوپر لیګ د شپږو لوبډلو ترمنځ لومړی مقام لري. په راشد خان سربیره ځینې نور پیژندل شوي افغان لوبغاړي هم د پاکستان په سوپر لیګ کې اخیستل شوي دي. محمد نبی، رحمان الله ګربز، قیس احمد، مجیب الرحمن او نور احمد لکنوال. د پاکستان سوپر لیګ سیالۍ د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې روانې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.